السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې کوربای داوود جنبش دی د افغان حکومت په پرونیو سرګندونو بحث کیږي. پرون د افغانستان د دولت لوړپوړو چارواکو یا په ټوله کې وایي چې ارګ ویل چې طالبانو خپل جګړیزه تګلاره بدله کړې، بریدونه کوي او مسؤلیت نه اخلي. په دې او د سولې اړوند نورو پرمختګونو باندې خبرې کیږي. تاسو خبرونه ته زنګ راووهئ، خپل نظرونه شریک کړئ. خو اوس د دې ساعت خبرونه واورئ. د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین چاودنه کې ټپي شو. افغانستان کې د کورونا ویروس له یوې میاشتې راهیسې ثابته بڼه غوره کړې او د هند په اسام ایالت کې د اسلامي ښوونځیو د تړلو پریکړه وشوه. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چهل ستون سیمې نوبرجه کلی کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بېوسه شوي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماینده چاودنه تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې هدف یې څوک و. بل لور ته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو ریکشا چلوونکی کې وواژه. د دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي د مشر په وینا اوربان به د سولې د راروانو خبرو یو اصلي ټکوي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویې ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. د ده په خبره د افغان کډوالو ستنېدل خپل هیواد ته د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمېنې دوحه کې د سولې د خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني نن کابل کې خبریالانو ته وویل دې موده کې هر اونۍ شاوخوا 1400 کسان په کورونا اخته شوي چې په خبره یې دا شمېر زیاتوالی یا کموالی نه ښیي. ښاغلي عثماني وویل افغانان باید د کورونا د بدلون موندلې بڼې مخنیوي ته احتیاطي ګامونه اوچت کړي، ځکه د ویروس دغه بڼه تر پاکستان او هند رسېدلې ده. نوموړي له افغانانو وغوښتل چې تر راتلونکو څلورو اونیو پورې له اړتیا پرته ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ ونه کړي. افغانستان کې څه باندې 50,000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او شاوخوا 2,000 کسان ترې مړه شوي. دا رسمي شمېرې دي، خو چارواکو له دې وړاندې منلې چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره زیاتې دي. د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د ایډیټرانو بورد او د ګڼ شمېر څانګو مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم مشر مایکل پک تا یو اعتراضي لیک لیږلی او نوموړی یې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی. دوی په یو اعتراضي لیک کې چې پرون د دسمبر په 13 لیکل شوی د یو اس ای جی ایم اجرایه مشر مایکل پک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه یې د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پک نورې نیوکې دا شوي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دندې لرې کړی او د امریکا د یوه ګوند په ګټه کار کوي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې مشر مایکل پک د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګمارل شوی او تیره جون میاشته کې د سنا جرګې لخوا تایید شو. د دغه اعتراضي لیک یوه یوه کاپي د امریکا سنا جرګې او د استازو جرګې مشرتابه ته هم استول شوې ده. پک بعد بیا دا اعتراضي لیک له تیروتنو ډک بللی او ویلي دي د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملتپال یې واګی په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سم زده کړې نه دي وړاندې کړي. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسمبلی پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې وسو اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. او وروستی خبر دا چې د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړل. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استازو جرګې 1521 غړو د 3 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ، د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي. د برېټانیا د سلطنت منظورۍ ته هم اړتیا لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم ټولو ته د زړه له کومې درنوي وړاندې کوم. دا د ازادۍ چپوکې خبرونه ده. اوس داسې ورځ نږدې نشته چې یو څوک د افغانستان ښارونو کې په نښه نشي یا ونه وژل شي. ډیری دا وژل شوي ولسي کسان، یعنې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالان، قومي مشران، روحانیون او په ځینو مواردو کې ملکي دولتي چارواکي او کارکوونکي دي. افغان حکومت د دې ټولو وژنو پړه پر طالبانو اچولې او ادعا یې کړې چې دغې ډلې له امریکا سره تر تړون وروسته د ووژنه او ممنه نوې تګلاره غوره کړې ده، یعنې وژنې کوي خو خله پټه ساتي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په همدې تړاو ولسی استازو ته وویل څرنګه چې له امریکا سره تړون کې طالبانو منلې چې په ښارونو کې لوی بریدونه او چاودنې نه کوي، غواړي په انفرادي وژنو حکومت بې سیکه او ګډوډي خپره کړي. د چارواکو په وینا طالبانو د هدفي وژنو لپاره د عبیده کاروان په نامه ګزاریزه ډله جوړه کړې چې ولکه یې له حقاني شبکې سره ده. طالبانو عمد حکومت دا ټول تورونه دروغ بللی او یو ویان د ازادۍ رادیو ته وویل چې د هغه په وینا کابل اداره دا وژنې په خپله کوي چې په دوحه کې د افغانانو د سولې خبرې ګډې وډې شي. خو رښتیا څه دي او د دې وژنو تر شا اصلا څوک دی چې په افغان ټولنه کې د ترهې او دهشت یوه څپه خپره کړې ده؟ نن د ازادۍ چپو کې خپرونه همدې ته ځانګړې شوې ده. له دې میلمنو سره په ولسي جرګه کې د پکتیکا یو استازی خالد اسد، الیاس وحدت پخانه والی او دولتي شخصیت، عبدالحکیم مجاهد یو جهادي مشر او د طالبان لخوا په ملګرو ملتو کې پخانه ځانګړی استاد، زه هم داوود جون بشم. ټول ملمنو ته کور ودانه وایم. کور ودان ژوندۍ وسې چې وخت موبیل ک وار په وار به ملمنه را سره ملګری کیږي او خپل نظرونه به را سره شریکي. اسد صاحب په پایل کې له تاسو نه واړم چې پښتم څه فکر کوي، ستاسو په نظر دغه بریدونه څوک کوي او څه تی غواړي؟
سلام تاسو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته وایم، د افغانستان جنگ او د افغانستان صلح تقریبا د 6 کاله، خصوصا د افغانستان د وضعیت او حالات په کتو سره چې دا کوم وضعیت روان دی، یو د افغانستان ولس او ټولې په دې سره مخ کړی. یو څه دا چې رښتیا د تاسو کتو کې طالبان داسې یو قوت چې مخالف د حکومتو د ناټو د امریکانو تل افغانستان حکومت سره جنګېدل او تر نن ورځې پورې چې دا مذاکرات لړۍ هم دوام لري. طبعا په افغانستان کې په بد مواردو کې نورې کړۍ واردې کړۍ هم دي، هغه هم غواړي د افغانستان په جنګ کې خپل شکل د خپلو نښو د ساتنې لپاره دخیل دي، ولې هغه قوه هغه معلومات چې د افغانستان استخباراتي کړۍ او استخباراتي ارګانونه خپروي او د افغانستان حکومت دا ټول پرته طالب اچوي. بهرحال دا چې طالب یې په یو شکل د بعض موضوعات ردوي، خصوصا هغه موارد چې په هغه کې ولسي تلفات زیات وي. دا موږ راولای پر چې باز موارد په حتمان طالبان باندې یو طرف دی د افغانستان د جنگ په ډیرو مواردو کې دی پلاس کار کی زو دا عملیات کوي مګر اخیری موضوعات او اخیری عملیات دی زادوی په یو غي په یو شکل باندې د افغانستان حکومت استخباراتي معلومات دي د ولسی جرګې او د افغانستان نو له سره بعض موارد شریکي ټول چې دا د طالبانو نوې ډله او دغه په اساس باندې د دغه عملیات کوي او دا د دې خاطر څنګه د مذاکرات کمیسي د افغانستان حکومت باندې یو فشار راوړي.
اسد صاحب که اجازه ای دا موضوع ډیر اړخونه لري د سوی تقسیم کو او جلا جلا به پیو غږیږو. مننه تاسو روښانه کړل چې کېدې شي ځینو کې طالبان وي خو نورې برخه هم کېدلی شي. وحدت صاحب راځئ په دغو ادعاو باندې جلا جلا تم شما سریزه کې وویل چې حکومت یو څه وایي طالبان بل څه وایي. حکومت وایي چې دا وژنې طالبان کوي، اسناد هم دوی لري، عبیده کاروان په نامه یوه ډله ورته جوړه کړې ده او البته طالبانو دلیل باندې به وروسته وغږیږو. تاسو څه فکر کوئ د یو پخواني دولتي چارواکي په توګه، یعنی د جګپوړي دولتي چارواکي په توګه، چې د عبیده کاروان په اړه او یا د نورو ادعاو په اړه دولت کم شواهد لري، څه اسناد لري چې دغه ادعا کوي؟
خبره دا ده چې لکه حدیث چې جنگ څنګه چلول دی، نو دا د هماغه تکتیک خبره ده چلول کېږي. په دې کې ډېرو کالونو راهیسې د مادي اوږده تجربه چې څومره په دې ډګر کې ده هغې کې خو چې زه څومره پوهېږم، دوی هغه پړاوې مسئولیتونه اخلي چې هلته دوی هغې ته دستور دوایي. کله هم چې چودنه کړې ما ته داسې یاد دي چې یو طالب چرواکي ویلي دي چې دلته مونږ حمله وکړه، انتحاري حمله مو وکړه، دوی په اصطلاح کې فدايي حمله مو وکړه. وروسته معلوم شوي چې هغې ته خلک محسوم شکل مونږ په دې کې نه لرو. امریکا سره د توافق نه وروسته دوی ډېر شیان ځکه نه مني چې هلته دوی دا منلي وه چې دوی به تاوتریخوالی کموي، خو په حقیقت کې دوی تاوتریخوالی او د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل یې دا دی چې دوی د افغان ولس او نړیواله ټولنه په افغان دولت باندې بې باور کوي. دا دوی
دا خو هغه رسمي یعنی لوستنه ده، دغه څه چې پیښې چې روانې دي. په عین حال کې زه پوښتنه کوم که تاسو لږ ځای بدل کړئ، دا غږ ډېر ښه نه راځي. زما پوښتنه دا وه چې حکومت وایي چې د حقاني شبکې په مشرۍ یوه ډله جوړه شوې ده، طالبان یې اداره کوي، نوم یې عبیده کاروان دی. د دې لپاره شواهد څه دي؟
دا خو دغه کسان چې نیول کېږي په وخت په وخت باندې عملیات کېږي دوی په ضد باندې په نظامي عملیاتو کې کسان چې نیول کېږي هغه په خپلو اعترافاتو کې وایي دولت سره هم شواهد شته، هم معلومات شته، هم دوی سره بندیان شته چې اعترافات لري. نو هم داسې دغه لړۍ مخته ګزار چې کله کمخمه اعتراف وکړي دوی هم د نړیوالې ټولنې سره چې په مشري امریکا کې د امریکا سره دوی جنجال، دوی هم په ولس کې دوی منفوریت لا زیاتېږي. نو خبره دا ده چې دوی دا خپل هدف ترلاسه کړي، دولت بې اعتماده وښيي او هم ځان ملامت ونه ښيي، ټکرې نه کړي او د
مننه وحدت صاحب. اسد صاحب یوه خبره خدا ده مخکې وحدت صاحب هم وویل او ما په سریزه کې یادونه وکړه چې حکومت طالبان پر کوي، طالبان په حکومت پر اچي. د طالبانو دې ادعا کې څومره وزن ویني چې وای دا کار په خپل حکومت کوي او وای خاص هدف دا دی چې د سولې کې او بخې دوه کې چې د سولې کوم بهیر روان دی دا ګډوډ شي؟
موضوع دا رښتیا هم دوه نظره موضوع دي. یو دا چې دا کارونه طالبان کوي او طالبانو غټه یوه ډله د عبیده په نامه چې د خپل حکومت ته وایي، څنګه طالبانو بل نظر دا ده چې نه د حکومت کې د صلح د مذاکراتو د ړنګولو او د هغو جهانیانو ته ښودل چې طالبان صلح ته او د افغان وژنې ته نه بس کوي. دا موضوع ده. زما په نظر د افغانستان د مذاکراتو ته که وګورو او د افغانستان ولسونه چې په کوم کړکېچو جنجالو کې ګډ دي، طالب او حکومت ته پکار ده چې د صلح ژبه وکاروي او مختدل ته پکار نه ده چې موږ له دومره سختو د سایسو سختو انتقادونو د سختې ژبې کارول چې موږ د مذاکراتو لومیز نه پورته کې او ومو لټوي. پکار دا ده چې په داسې مواردو کې موږ له داسې ادعانو وتیسو. طالب ته پکار ده چې د افغانستان د اوربند چې ولس یې غواړي په دې کې که چېرته اوربند نه ځو موږ اقلا د اورکم ته لاړ شو تر څو ولس ته ثابته شي چې دا کار رښتیا هم طالب صلح ته وفادار ده او په دې مواردو کې کلک د افغان ولس سره ولاړ ده او کومه دایه چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان د حکومت په خاطر او د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې موږ جنګ کوو امریکان یو اشغالګر بولي دغه ادعا نو دا یې ښه لار او ښه زمینه ده او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې موږ باید هغه موارد چې موږ لا لري کې له هغه انتقادونه چې د افغانستان ولسونه وځوریږي دا خپله باید دغه مخه ونیسو. یو څه د اکثره کسان چې وژل کېږي هغه د حکومت مامورین وي یا زموږ په مدني ټولنې یا سیاسي کسان هغه دي د حال چې نسبت تیر وته دا متفاوت ده. خصوصا د کابل له اخري وژنې دا دوه میاشتې ډېر متفاوتې دي. زه اوس وایم چې حکومت کې بعضې نیمګړتیاوې شته بعضې کړې
زما پوښتنه مشخصه دا وه چې ستاسې زړه ته لویږي چې طالب وایي چې دا په خپله حکومت کوي که نه تاسې د یوه وګړي په توګه چې دغه ښار کې ژوند کوئ؟
نه زما په نظر حکومت د افغانستان د ولسونو د ساتنې لپاره موږ امنیتي ځواکونه لرو او هغه تل قرباني د همدغه ولس د دفاع لپاره کوي. نو زه په دې باندې موږ څونه استخباراتي کړی و استخباراتي معلومات به ډېر نه وو هغه څه چې د ولسو له خلکو اورو موږ تر اوسه په دې باندې موږ ته شک نه ده پیدا شوی چې حکومت د دغه کار وکړي. ولې یو څه ده چې شاید نورې استخباراتي کړې د نورو ځایو په دې مواردو کې دخیل وي
د دوی البته یعنی پټه کړې نه د خپل کینه لمرسیال ولسمشر امر الله صالح سره او دوی زیات مثلا هغه چې کومه اصطلاح کاری دوی ته طالبانو ته وایي چې داعشي طالبان دوی بیا برعکس وایي هر برج کېږي هر توغندی چې وشتل کېږي هر یعنی په خار باندې او هر کس چې وژل کېږي دا د امر الله صالح کار دی. دوی مخامخ نه ښاغوی ده چې وایي دی د سولې سره جوړ نه دی. فکر کوي دې کې څومره منطق شته؟
په دې کې خینن منطق شته لکه تاسو د ولسي جرګې د رئیس خبرې چې یو وخت په ملا صالح همدغه تور ولګاوه چې دی خاص استخباراتي مملکت لخوا بعض مسایرو کې حمایه کېږي. یو څه د صالح صاحب د افغانستان کادر د رئیس جمهور معاون ده ولې په بعض مواردو کې حادثه احساساتي برخورد اند د عقدایي برخورد سبب دې شوی ده چې زموږ د مذاکرات ټیم باندې چې هلته طالبانو سره د پیغه هغه تاثیر واچوي هغه تاثیر گزار کی په کار باندې چې موږ په دې وضعیت کې د خپل ولست ساتنې لپاره او غیر رسولو د ساتنې لپاره د صلح ژبه وکارو نه غ ژبه وکارو چې لا جانب مقابل موږ ته اساس کی او په ډیرو مواردو کې لیډر جدیت کار واخلي. زما په نظر صالح صاحب په بعض مواردو کې دا داخل نظام کې بعض اساساتونه راپورته کړي دي د صلح حکم خبرو کې بعض چیلنجونه راوخته کې څه په کار دا چې موږ له نرمې ژبې او له دقیق او معقول سیاست نه استفاده وکړو.
هغه خو نو یو بل اړخ دی. ما د ښاغلي صالح نوم په دې تړاو یاد کړ چې هغه داعشي طالبانو اصطلاح کوي او طالبان وایي چې دا بریدونه دوی کې له بده مرغه ښاغلی صالح په خپله نشته چې دغو پوښتنو ته ځواب وایي خو هغوی تل ویلي دي چې حکومت د خلکو ساتندوی دی او دا دغه په اصطلاح داعشي طالبان دي چې کله داعش شي کله طالبان شي ولې یوه ډله ده چې همدا کار کوي. وحدت صاحب د ووژنه او ممنه تګلاره چې حکومت وایي اوس نوې طالبانو غوره کړې ده تاسې یو ډول اشاره وکړه چې مخکې چې به ولسي تلفات واوختل طالبانو به نه منله خو کوم ځای کې چې به پوځیان ډېر وژل شوي وو نو بیا به دوی په ښکاره ویل چې دا برید دوی کړی. په دغه نوې تګلاره کې که رښتیا هم طالبانو دغه غوره کړي وي د یو تاکتیک په توګه نوې ټکي څه دي بدلون یې څه دی د پخوانۍ تګلارې تاسې وایي مخکې هم دا کار کاوه؟
دا کاری مخکې کول او مخکې کمی پیخوي دغه څه بچراتلی دا دولت هم کله کله دا کار کول مثلا چې خلک به وجلی بمبار کې دوی چې ملکیان دی وجلی مونږ وسوال طالبان وجلی طالبان ول چې ملکیان وجلی دي خو طالبان هم دا کار کول اوس دغه خبره لګه عامه ده دوی یوازې هغه پړه منی کله کله چې په نظامی مرکزونو باندې کړي یا مطلق نظامی کسي وجلی په خو به دا سیم و چې ملکی مامورین به مو وجل دوی لپاره ټارګټ وو خو دا دوی اتیا فیصد دغه پالیسی اړولې ده ملکی کسان هغه که دولتي هم وي دوی نه مني یوازې دوی پخوا مبلغین یا مدني فعالان او ځینې جورنالستان چې دولت پلی دي بل حتی په رسنیو باندې حملې دوی منلې چې موږ کړي مثلا په طولو باندې او په یک باندې په نورو باندې خو دا کار دوی اتیا فیصد دې نه انکار کوي او کوي اتیا فیصد انکار کوي سل فیصد نو خبره دا ده چې دوی اوس خپل خیر کو دی کې ولیدلې دی موقت وخت لپاره چې دغه دی وکاو دی نه منلو پالیسی مخ یوسي خدا پټه نه پاتې کیږي دلته د افغانستان دی دوی دا ولست دلته په دې منطقو کوم ځای چې خلک متضرر کیږي خلک یو بل سره خبريږي دا ارسل چیږي ارسره وځي دی باندې چې دا کار څوک حتی قاتلین لا معلوميږي خو په لاس نه ور دي چاته دا دومره خلک نه دي دوی سره پټ خلک دي خپل منځکو خلک دي چالت په حال دي او هغه په خوام دلته دا کارونه کړی دي
او د دایشي طالبانو اصطلاح څومره درته مناسبه بریږي چې یعنی دوی دواړه یو دي کله یو پړاخلي کله بل اخلي
دا اول د طالبان چې د داعش چې پیدا شو په افغانستان کې خاصتن دا بل ځای در نه غي دا مغه طالبان او ما ته معلوم دي هر چې موږ جندل طالبان په لیکو کې دوی روح هم یو څه آرام یو خو دی مذهبي توپیر په وجه نه آرام وو چې داعش دوی به تقریبا سلفیان یا به اهل حدیث وو او طالبان چې دي هغه کلک حنفیان دي چې هغه حتی په فرعي اختلافاتو کې نورو مذاهبو ته اجازه نه ورکوي نو ورسره روح نارام وو کله چې بل منفذ یا بل مرجع پیدا کړه هغې خواته ولاړل خو په عموم کې په فرانسیپ کې دوی د امریکا په ماتولو کې د افغان دولت په نړولو کې دوی یو دي دا پالیسی مخکې یو ډول جنگیدل اوس هم کله چې دې هدف ته رسېدلی شي څون داعش دلته ضعیف شو د داعش مرجع ضعیفه شوه نشي کولی نه تمویل کولی شي نه تجهیز کولی شي نو ځینې کسان یې دې لپاره چې هغه کلي هغه هدف کې دي طالب سره یو دي نو اوس یې طبعا لاسونه سره یو کړي دي چې هغه لوړ هدف ته ورسېږي ټیټې خبرې پرېږدي دي
مننه وحدت صاحب طالب ویان زبی الله مجاهد لمون سره یو مرکه درلوده او هغه کې د ولس خبره ټپ منکر شو وایي ملګری نه وژنې کوي او نه دا کارونه کوي نن له بده مرغه د خبرونه کې څوک نشته چې دا ځینې پوښتنې چې راپورته کیږي د ته ځواب وي او لا ډیر سپیناوی له دینه وغواړو خو اسد صاحب تاسو نه د ولس د استازي په توګه غواړم پوښتنه حکومت وایي د بریدونو سمبالښ له مغه ځینې کیږي چې تاسو یې استازي توپ کوي یعنی لویه پکتیا او دغلته حقانی شبکه وایي دا کارونه کوي او دا بریدونه سمبالي تاسو معاکلین حتما در ترازی تاسو رابطه لري هغه څه وایي
هي هغه څه ده چې موږ په تیر سل کلن جنگ د افغانستان کې وګورو دا به موږ ټول لوی پکتیا باندې نه چو چې قانی شبکه یوازې نه ده چې لوی پکتیا ولسونه ورسره دي هغه د افغانستان په سطح ازبک تاجک هزاره هر څوک دي موږ اوس بدخشان ته لاړو سپاریا او مزار ته هلته مو ولسونه دي چې خلای طالبانو سره ولاړ دي عملا د حکومت په ضد باندې دي ښه دا یو معم دی دا چې حقانی د لوی پکتیا نه ته منصوب او د غذای واغه یو جلا موضوع ده تېر نولسو کلو کې رښتیا هم طالبان د افغانستان د نظام او خصوصا د امریکایانو په ضد راپورته شوي وو تر ننه پورې جنګي دي بالاخره چې یو توافق معاهدې ته له امریکایانو سره رسېږي او دا موضوع د امریکایانو سره په خلاصي دي او راځي اوس افغاني موت دی
زما پوښتنه دا وه چې دا ولا پریدو چې حقانی په کوم چا پورې اړه لري یا طالبان د کومې سیمې دي خو ماکلین هم راځي درته وایي چې مثلا دوی داسې شواهد موندلي څوک یې لیدلی چې بریده کړی ځان یې غلی کړی
ګوري دا خو هغه څه دی چې ځکه ووایم که نه ووایم د افغانستان استخبارات او د افغانستان امنیتي ارګانو دا تل شریک کړی دی. افغانستان ولسونه هلته موږ عملا جنګ کې لیدلی چې دوه طرفه حتما د هماغه منطقې او د هماغه خلک دي. طالبان داسې نه دي چې له بل ځایه راغلي دي. طالبان همدغو منطقو دي، مثلا پکتیکا کې خپله دي، پکتیکا اکثره طالبان دي چې د نظام خلاف دي او له نظام سره جنګېږي اوس. نو عملا دا یو حقیقت ده، نو دا یو څه نه دي چې نه وایي. دا او دا اتلس کاله دا جریان لري چې هغو خپله صریحاً هر څه وایي او ټولو عملاتو نه دی خپله تاییدوي چې دا عملات موږ کړي دي او دا کوو د اتلسو کالو کې. دا یو هغه څه نه ده چې موږ مواکلین، بلکې ټوله دنیا په دې باندې خبره ده چې دا اکثره ساحو کې دا مشکل شته. د افغانستان یو په لویه پکتیا کې نه، بلکې په ټول افغانستان کې، د کابل په ښار کې دی، هغه د مثلا د کابل اوسیدونکي دي سره ولاړ دي او کابل کې حملات کوي.
ما غوښتل مشخص د مواکلینو واورم. په هر صورت وحدت صاحب د وژل شوو لیسته که وګورئ، داسې کوم ارزونه د دغه تروسه چې کومې وژنې شوي د دې نه کیدلی شي، یعنې رښتیا نښه څوک ده؟ یادونه وشوه چې مثلا ژورنالیست هم وژل شوی دی او مدني فعال هم وژل شوی دی، حکومتي چارواکی هم وژل شوی دی. دوی داسې په ترتیب دا وژنې کوي که نه؟ هر څوک چې په مخه ورغی برید کوي.
نه دا زوړ اکسپ تلاسي یو پیو مخکې خو بیا د عام په سړکونو کې په جوماتونو کې وکړي، دغسې نه ده. دلته ټارګېټ کسان وي، ټارګېټ کسان هغه څوک چې هغې قتل د هغې وژنه یوه یا یوه خلا رامنځته کولی شي په دولتي چوکاټ کې، تاثیر کولی شي په روحیاتو باندې، یا یوه غوغا جوړولی شي لکه د ژورنالیست او د مدني فعال وژنه. نو داسې عام هم نه ده چې یو محدودې عام ولس ته ولګېږي هغه دې ووژني. خو دوی چې وژني هغه یوه سلسله، اوله خبره ده چېرته یې څوک په اسانۍ وژلی شي، اوله خبره دا ده چې په اسانۍ وژني چې دوی بیا پکې ګیر هم نه شي. دویمه خبره دا چې دوی ته یې په کوم آباد کې څه ګټه رسېږي، کومه خلا رامنځته کېږي هلته په ځواکونو کې یا په ادارو اداراتو کې. او درېمه خبره ده چې څه ډول رسنیزه غوغا ولسي غوغا جوړولی شي چې خلک ووایي چې دغه د حکومت دولت شته او خلک ساتلی نه شي. دا نو څنګه حکومت د خو پرېږدي د تېر دي چې چوکۍ نه چې خلک هم نه شي ساتلی. دا دوی لپاره د رواني جنګ برخه چې ده، تبلیغاتي جنګ برخه چې ده، هغه دوی لپاره ډېره ډېره مهمه ده. او هغه د دغسې خلکو د وژنو د لارې دوی ترلاسه کولی شي.
مننه وحدت صاحب. او اسد صاحب، زه د خبریالانو چې خپل د دغه ډلې يم د دې په استازیتوب ویلی شم چې رسنیو ته د روسي وژنو ډیر اندېښنې اچولي. من خپل یو ملګری یو همکار په هلمند کې له لاسه ورک، نور خبریالانو وژل شو. داسې اندېښنه ده رسنیو سره چې دا د لوی لاس یوه هڅه ده چې د آزاده وینا چې په تیرو شلو کلونو کې یوه بریا ده، یوه لاسته راوړنه ده، دا له منځه ولاړه شي او څوک بیا آزاد ونه غږېدلی شي. نور ټولنه کې چې تاسې هلته یاستئ، دغو وژنو څومره اندېښنه اچولې ده؟
څه په ټوله کې یقینا د اخري دوو میاشتو کابل کې او په بعض ولایتو کې چې کوم هدفي او بعض ترورونه او وژنې کېږي، رښتیا هم هغه سوژه د مطبوعاتو لس جهانیانو ته جوړوي چې افغان که تاسو راغلی د مطبوعاتو نو خبره وکړه. رښتیا هم دا اول ځل نه ده چې مطبوعاتو موږ هغه همکاران چې مطبوعاتو بخ شکار کې افغان ولس ته خبر رسوي لاس ورکړو، بلکې د اتلسو کلو څنګه موږ مثلا موږ دوه هفتې مخکې د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ باندې حمله وشوه چې خدای هغه بچ کړ، او ډېره یو شدید حمله وه چې ډېر دوستان او افغانانو هلته لاس ورکړو. توفیق وحدت زموږ بل وکیل صاحب، او تر هغه نه مخکې د ولسي جرګې په ډېرو اداو باندې یعنې په ټوله کې موږ دا ووایو افغانستان هیڅ قشر په دا اتلسو کلو کې پاتې نه دی. هغه خپله قرباني ورکړې ده او د افغانستان
تاسې په خپله افغان ساتونکي هم لرئ، په خپله اندېښمن یاست دغه وژنو اندېښنه در اچولې؟
ګورې شاید دا خو واضح هم څو چې په افغانستان غوندې مملکت کې اوسي او هلته سیاست ته رادانګي، خصوصا هغه کسان به حتما له دغه مواردو سره ډېر جدي مخ وي او دغه اندېښنې به واضح وي. دا اندېښنې هر ورځ ولسي جرګې له مایک شریکه کړې دي چې دا د افغانستان ولس ته او خصوصا په حکومت او امنیتي ارګانو فشار راوړی چې په دې مورد کې باید جدي اقدام او جدي کار وکړي ترڅو موږ وکولای شو چې دغه ګراف راټی ټټکی په څنګه کې نو موږ په طالبو غوښ کړه چې د خپل ولس بیا په اخیر د ورس کې افغانان وژل کی دا کاغه ډاکټر وی که مطبوعاتو بخش کی ته وکیل وی که انجینر وی که سیاستمدار وی که ملا وی هغه افغان دا افغانان وژل کی د نتیجه د کار څخه د افغان وژنه ده موږ دغه حتی کې چې دواړه طرفه چې هم حکومت او طالب د افغان وژنه مخه څنګه وکولای شو چې ونه شو
اسد صاحب مننه البته تاسو بیا راغول نور میلمنو سره دلته د ازادۍ رادیو د فیسبوک یو شمیر د کاراونکو یو شمیر نظرونه راخلم چې زموږ په پانه باندې پریخي دي متین مهربان لیکلی چې کوژن همداسې روان وي نو د په وینا داسې څوک به پاتې نشي چې په مړینه باندې حتی خوشینی څرګنده کی امیر کرول چې ظاهرا یو مستعار نوم دی او په خپله تبصره کې لکه د ډیری افغانانو وایي چې دا د پاکستان کار دی او وایي دې کار ته طالبان ګمارلی دي زموږ اوریدونکي پوهیږي چې پاکستان تل په افغان پیښو کې خپله ښکیلتیا بیا بیا رد کړې ده سمیم اتل چې په فیسبوک پاڼه باندې د طالبانو سپین اجنډا لګېدلې وایي اوس د طالب وار دی بغارې به نه وهي د ده په وینا چې کری هغه به ریوي عبدالولی واحدی ویلی چې ولسمشری مانای ته ډیره بده ژبه کارولې ده او لیکلي حکومت نشي کولای پریږدي طالب د حکومت کولو یو بهترینه نمونه ده او البته موږ د بده ژبې له امله له نورو کارونکو او لاوریدونکو نه بخښنه غواړو او له ټولو نه هیله دا کوو چې کله زموږ پاڼه ګوري او مطلب لیکي بده ژبه م کاروي دا د اخلاقو او دغه راز د ازادۍ رادیو له تګلارو سره سخت ټکر لري صدام مجاهد وردګ حکومت ته په اشاره لیکلی چې کار په خپل وکړی او پړې پر امارت اچوي امارت هغه اصطلاح ده چې طالب ډلې ځان ته کاروي سلمان فارسی ظاهرا د طالبانو له نامه لیکلی چې ټول ووجنو البته د وجلو په ځای یو بل فعل استعمال کړی چې زه دلته نشم یادولی نو دی وایي چې کله مو ټول ووژلی یو ځای به بیا د ټولو مسؤلیت ومنو او په پای کې د واحد افغان نظر چې وایي ترهګرو د پوځیانو له وژنې څه ترلاسه نه کړل اوس یې دا ډول یعنی د ملکی کسانو قتلونو ته ملا تړلې ده البته دا د یو شمیر کاروونکو نظرونه وو که زموږ اوریدونکي غواړي چې دوی هم نظر راته پریږدي د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼې ته دې ورشي همدغه مطلب لاندې دې خپل نظرونه راته پریږدي اوریدونکي هم که غږېدل غواړي نو د دې خبرتیا نه وروسته ورته شمیرې اعلانوم چمتووالی دې وکړي همدغه مشخصه موضوع باندې دې زنګ راووي
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
نو شمیره به په منډه درته ووایم 0 و 7 و 2 و 5 و 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4 د کابل شمیره ده بهر نه 0 و 2 و 4 و 2 و 1 و 4 و 5 و 1 سکایپ هم ده رادیو ټکه ازادۍ اوریدونکو لومړی لرو ځان معرفي کوي او راته وغږیږي مې ربانیو کې ستړي مشه
وعلیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام راته وایس
وعلیکم السلام نن جنډي صاحب راځم د کندهار ولایت
ښه رحمت الله خان مې ربانی بس ځان مکه وای چې وخت یې ریږي څو چې زما غږ ته منتظر کیږي سلام مو کوي او مسلسل وغږیږي
مننه ټول اوریدونکو ته سلام وایم او څنګه د دا څوډونو په اړه چې په کوم په کار پر ولایتو کې چې په دا باندې نظر درکما
وایس وایس
نو دا خو جنبي صاحب دا وزم په دې در څو چې دا ولست ځان دغه کې بیا چې دا سول نړیوال پیچ په افغانستان کې تر غری نه د ختمه الله نو دې په دغه دا پنیا نګرځي کومه کونه ځینې غواړي پیسې مرستې ځینې غواړي
صحیح یعنی تاسو هم وایئ چې دا حکومت په خپله کوي چې وښي ترهګري لاشته او امریکایان غواړي پاتې شي ډېره زیاته مننه رحمت الله خانه نور اوریدونکو دم هیله کوم د پاره چې ډېر وخت تیر نشي زما ځواب ته مه منتظر کیږي مسلسل وغږیږي سکایپ باندې اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ
السلام علیکم رسخان برکزای ما
مهرباني وکړئ ستړي مشي وعلیکم
دلته د تاریخوالي د زیاتې دوه عوامل چې دی هغه روشانه دی ول خدای چې د پیس نیګوټیشن کم پروسس روان دی
یعنی د سولې د خبرو کم پروسس سره کم بهیر سره روان دی
هغه کې د امتیاز اخستلو د لپاره مخالف اړخ چې دی هغه د زور ښکار کول د لپاره مثال جنگ جګړو ته زور کړی دی. بل دلته زه یو خبر ایکسپلینول غواړم چې طالبان چې دی هغه یو ټررست ګروپ دی، یعنی یو ترورستي ډله ده. نو یو ترورستي ډلې ته یو سیاسي چې کوم سټیټ دی هغه ورکول
یوازې دومره یادونه کوم چې طالبانو کله چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته دغه ټکی وکاراوه، دوی بیا بیا ولیکل چې موږ ترهګر نه یو او د ملګرو ملتو د ترهګرۍ لیست کې هم نه یو.
وس نو دلته امریکا اول دوی ته ترورستي ډله ورکړل په 2001 کې، چې کله امریکا راکړل په 2001 کې نو دوی ته ترورستي ډله ورکړل. بیا دغه بعد دوی ودی ترورستي ډلې ته یو سټیټس سټیټ ورکړي. دا دای سول لکه امریکا چې و طالبانو ته دوه امتیاز ورکړي چې مثال دوی افغان وژنې ته دوام ورکړي. وس طالبانو سیاسي چې کوم ډله دغه خپلواک نه ده، لکه څنګه کوم چې ملا برادر په پاکستان ته په دې ورستي سفر کې وویل چې مطلب موږ کوم فیصله کوو، کوم ډیسیژن موږ جوړو، هغه موږ دلته د وزیرستان د کوټې د شورا سره موږ مشوره کوو. نو باید مستقیمم افغان حکومت دی که امریکایان دی، هغه باید د کوټې د شورا او یا هم د وزیرستان چې کوم شورا ده دغه سره باید دوی تماس ونیسي. او بل امریکا او طالبان چې کوم اګریمنت وکړي په هغه کې دوی دا خبره دا پوینټ یو ډیر کلیر ول چې وایلنس په د پام وړ کمیږي، خو دا غا فوزیت وایلنس زیات سول. نو په دا تیر څو وخت کې چې وستا او ترخواله چې دی د شلو کلونو هغه لوړ ایوریج چې دی هغه رسیدلی
په خاصه
توګه دا ټارګټ کلینګ زیات سوی
دی چې په هغه کې موږ د منګ پاندغه غږیګو
چې جرنالیست دی پالان دی دا پولیټیشنز دی دا دا ولي قتل کیږي د دې ټارګټ کلینګ وسه.
نظر راغی چې طالبان کوي او ستاسو له نظره دا یو ترهګره ډله ده او هدف یې معلوم دی چې تاسو ووایه. کور ودان ژوندي اوسې بل اوریدونکی اورو.
السلام علیکم ڈاکٹر داود چند صاحب، خپل سلامونه تاسو او د رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. کلیوال آشنا ما د هلمند ولایت
کلیوال آشنا سیب ستړي مشه
مننه داود چند صاحب ترجمه ما موضوع ته چې په هلمند ولایت کې د دوه چاګون د بل کې یو شهید محمد یا صحیح چې شهادت ورسره په دوه غادت ډیر بالغ دی، یعنی تر مرګ وشاره خبره ده. دا هغه دولتي چارواکي چې دلته راتلل ویل دي چې د طالبان سره څنګه پاتې کړی دي، نو د بیا ریپورت ورته دغه ساحو څه چې نه دا دولتي چارواکي دروا کوي دا دغه دروا مثلا وته دغه ولست اشکار کول ما هغه دې نه زغم لای شي بارے په شهادت رسو ابل د کابل دا د ټوم د کابل کې چې چاودنه شي کېږي دا د امریکایانو د سیاسي رهبری چې معنی تر دې موږ تاسو وینئ چې په افغانستان کې د سیاسي
پاتې نشي ستاسو تور دادی چې سی آی اے کوي، مگر هغه پوښتنه چې مخکې مې وکړه چې حکومت یې کوي د څه لپاره، سی آی اے نو د څه لپاره کوي، دا یو بحث دی. ستاسو نظر راغی سی آی اے او د امریکا استخباراتو اداره ټولو دا شیان بیا بیا رد کړي دي. یو بل اوریدونکی اورو، مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم، روښیف خیر صحت دی.
وعلیکم سلام، ځان معرفي کوي او راته وایست.
نو غواړم چې خپل وخت ما خو د ورنګ د ولایت نه په تماس کړم.
ها مهرباني مې خایس راته وایست. نو
دا مای امنیت یو سیاست نه شي هیڅ یو ولای کاغه مثلا طالب سیاست ای زد دوی ته لپی د مو د افغانستان مې راځي د سره کوم حکومت ای د سره کوم سیاست ای او د سره کوم امنیت ای چې دا وکمان دی ټول افغانستان ګوري او واک د یو د کابل امنیت دای نشي وروسته په دومره جزئیات کې په دومره وسه کې په دومره مهمه کې په دومره اسکار کې زه د تنفي چې د سره کوم سیاست او حکومت د خدای د پاره خو نم ډاکټر پاتې شو، نم جلاله جان پاتې شو، نم مسجد مخ ته راځ پاتې شو، نو د تنفي یوه مذاکرات سره روان دي د دوه مترفه شریکي دوه مخ دوه مذاکرات شریکي اوله ما سالم مرد کشنو می مسجد از دې لوکیت خبرې کو په دوه رقم خو سره افغانستان پښتنې نه ده د نظر
ورلک سب ډیره زیاته مننه. کور ودان ژوندۍ وسې کې اجازه یې نو دا وريدونکو لړۍ بدلته و درو ځکه چې میلمانه لرو چې دوی راته وغږیږي. د طالبانو په واکمنۍ کې په ملګرو ملتو کې د دوی استاد عبدالحکیم مجاهد هم دا په ټلیفون را سره ملګری شوی. مخکې لاغینه چې مجاهد سب ته ورشو اسات سب په 1980 کلونو کې چې شوروي انګلیسانو په افغانستان يرغل وکړ. زه په خپل شاهد ماغه وخت کې په خارونو باندې دغه سې دی د ترهې او وحشت یو دوره راخبره شو. جهادي ډلو په وژنو لاس پورې کړ او هدف یې دا و چې یعنی واضح ویل چې موږ غواړو د ولس دغه حکومت راپاڅو. فکر کوي د دغه وژنو او د نو له سواتیا یم کلونو د وژنو ترمنز څه ورته والی شته؟ څنګه پرتله کیدلی شي؟
تیر وخت کې چې کله روس د افغان مجاهدینو د نجیب ډاکټر نجیب حکومت اخیری وختو کې د سیاحت زیاتونه په افغانستان کې راکټ باری او راکټونه اوسل کېدل او انفجارات او دا او شي چې حکومت سو ولې یو فضا حالته لږ متفاوته وه. هلته په ټوله کې د افغانستان د اکثریت ولس دی کمونیزم او د روسانو په مقابل کې درېدل او دا حال
نه. زه د جګړې په نوعیت باندې نه غږیږم، زه په دغه ډول وژنو باندې غږیږم. څنګه سره پرتله
کړو؟ یو پرتله کول دا چې هلته روسانو له خپل حمایت ورسره بلې د نجیب له حکومت نه کم کوه، اوس هم د امریکایانو په هم سیاسي ډګر کې هم په امنیتي ډګر کې او هم نورو بدو کې ورسره بلې خپل همکاریان د افغانستان له حکومت سره کموي. موږ یو بېلګه وایو چې کله د فبروري توافقنامه د طالبانو سره امضا کیږي او د افغانستان حکومت هلته یادېږي نه دغه څه ده چې دغه هغه دوم ځل لپاره د تکرار وضعیت د افغانانو په ذهنو کې راپورته کوي. خو موږ امیدوار یو چې هغه څه نه اوسي. یو تفاوت زموږ دا ده چې اوس موږ د مذاکراتو په میز ناست یو او موږ اطمینان لرو چې شاید هغه وضعیت او حالاتو ته به نه ورسېږو. حکومت کې مشکلات شته، بعض ظروفونه دي، زموږ امنیتي هغه کې طالب هم دغه نه ګټه اخلي. ولې په کار دا ده چې د افغانستان د ولس لپاره هغه تګلارو مخته بوزو تر څو دغه موضوعات مخه ونیسو.
مننه ډېره. او مجاهد صاحب تاسو ته مرکله وایم، تر اوسه بس په مختلف اړخونو باندې غزیدله هیله ده چې مغه پښتنو ته چې دلته کوزه کوي و برخه تیره شو. نو فکر کوي ستاسو له نظر لمړی غواړم په دې پوهیږم چې دا خطرونه څوک کوي، د چا کار دی؟ ځکه طالب او حکومت دواړه یو په بل پړه چي. مننه چې
بسم الله الرحمن الرحیم. په هر حال باندې په دې اوس وختونو کې چې کوم قتلونه کیږي او د هغه مسؤلیت نه طالبان په غاړه باندې اخلي او نه حکومت په غاړه باندې اخلي او دواړو خو دې وو تردید کوي، بدبختانه دا ډېرې بدې وژنې دي، قابل لغندنې دي. ولې موږ دغه باید یېر نه کړو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې د رقابتونو هیواد دی. د سیمې هیوادونه بدبختانه په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي، بین المللي ټولنې کې غف هیوادونه هم په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي، یو بل ته غواړي چې ماتې ورته ورکړي، یو بل غواړي چې تضعیف کړي. د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې دغه عوامل یې ډېر زیات مختلف دي او اسباب یې ډېر زیات دي، نو موږ نه باید دغه ټول عوامل راواخلو په یو ډله یا دوه ډلو باندې هغه منحصر کو. په ټوله کې دغه وژنې د غندنې ول دي او باید وغندل سي او نه باید بیګنا انسان په افغانستان کې وژل سي. الله تبارک وتعالى وایي چې بیګنا انسان وژني لکه ټول انسانیت چې وژلوي، او کڅوک یو انسان ته نجات ورکړي لکه ټول انسانیت ته سي نجات ورکړي.
نو تاسو نظر دا دی چې دغه تورونه به یوې خواته پریدو، دلته مختلف لوبغاړي دي چې هغه کېدی شي فعال وي چې د دواړه اصلي افغان لوري ته خبرې نه وي، نو دغه دریم لوبغاړي یا لوبغاړي څوک کېدلی شي؟
ما تاسو ویل چې دا یو نسی کېدای د سیمې هیوادونه یو بل سره رقابت لري او دا خپل رقابت په افغانستان کې بدبختانه پالي. بین المللي غټ قوتونه یو بل سره رقابت لري او دا خپل رقابت په افغانستان کې پالي. اوس د افغانستان خلکو ته فکر ده، پکار ده چې داسې فکر وکړي چې هغوی د افغانستان د ګټو د ملي منافعو په چوکاټ کې دینيني دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. او خوشبختانه له نیکه مرغه په دې څومره وخت کې یو دوه درې میاشتې مذاکراتو په نتیجه کې اوس د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په ډیرو داسې نقاطو باندې اتفاق شوی دی چې نور به موږ تاسو د خپل مذاکرات په همدغه عنوان کې وړو چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام دی، د افغانستان خپلواکي ده، د افغانستان ملي ګټې دي، په افغانستان کې یو اساسي قانون ده، ملي ارزښتونه دي، د ښځو حقونه دي، اساسي د بشر اساسي حقوقونه دي، د افغانستان د نهادونو خصوصا امنیتي ارګانونو د دې تقویت پیدا فساد په ضد باندې مقابله باید مخدره مواد په مقابل کې د مبارزه ده، د سیستماتیک جرمونو تروریزم په مقابل کې مبارزه ده. دا ټول به ارزښت ټکی دي چې نه باید په بیجایه تورونو، په بیجایه خبرو، په بیجایو الزامونو باندې دا له منځه یوسو. بهتر خبره دا ده چې په دغو قتلونو کې چې پیښیږي د مذاکراتي ټیم یو اړخ او بل اړخ خبره وکړي. تر اوسه پورې موږ د مذاکراتي ټیم د یو اړخ نه هم نه دي اورېدلي چې هغوی د خپلې تګلارې نه مخالفت کړی ده او یا په بل لار باندې تللي.
مجاهد صاحب، دغه هم تاسو ښه موضوع راپورته کړل، لږ به وروسته په دې تم شو. اسد صاحب د پکتیکا ولسی استازه ده په ولسی جرګه کې، تاسو مخکې په مختلف موضوعګانو باندې وغږېدلې مجاهد صاحب، او دغه راز دغه نه مخکې اوریدونکو هم دا موضوع راپورته کړل، چا د امریکا استخباراتو یا اداره یا د کراچا نور څوک یاد کړل. فکر کوي که د افغان حکومت نه او طالبان نه وي په دې بریدونو کې، یا په ټولو کې دوی نه وي او نور لوبغاړي هم وي، دریم لوبغاړي یا دریم لوبغاړی، دغه څوک کېدلی شي؟ او تاسو دا منئ چې نور لوبغاړي شته که نه؟ زما سوال هم واورید اسد صاحب.
یو سر ده، یو موضوع ده جناب جنبه صاحب، افغانستان کې لکه مخکې حکیم صاحب مجاهد صاحب دا خبره شریکه کړه، موږ ته په کار ده څنګه وکولای شو چې دا هغه نزاکتونه خصوصا د افغانستان وضعیت د خلکو ته په کتو سره له تورونو نه چې هغه ما مخکې وویل چې د صلح ژبې نه کارول به سبب د دې موږ د مذاکراتي ټیم او د مذاکرې په میز به ډېر تاثیر وکړي. نه، زه دا وایم چې د افغانستان په جنګ کې مهم دخیل خلک چې اوس عملا فعلا دي افغانستان حکومت او طالبان دي، هر موضوع چې دواړه اړخته
راځي. دوه اوریدونکو دوه خبرې وکړي، هغوی ته ځواب ورکوي. یو بارکزی صاحب وویل چې مثلا دا د طالبانو کار دی چې غواړي افغانستان له منورو کسانو نه تش کړي. دوه نور وویل چې یو وویل حکومت یې کوي چې امریکایان پاتې شي، بل وایي سی آی ای کوي چې دوی هلته پاتې شي. دوی ته ځواب وایست.
یو څه د طالبانو رښتیا هم د افغانستان د حکومت افغان ډېر کسان په یو شکل نه بل شکل په عملاتو ډېرو کې وژل شوي دي او وژلي دي. همچنان د افغانستان حکومت هم په بعضې مواردو کې د افغان ولس او خصوصا امریکایانو چې ډېر هغه کړی ده وژلي. زه دا د افغانستان جنګ یو داسې حالات لري چې ته هر څه په یو طرف نه شي اچولی. هغه د جنگ د قوانینو خلاف او د افغانستان افغان وژن یو د افغان ولس په وژنه کې لاس و دا وڅوک نه ردوي، دا که طالب ده که حکومت ده او په څنګ کې امریکا او ناټو هغه دي. دا ټول کې شکیل وو. اوس پر زما په نظر خیر ولسونه به مختلف نظرونه لري. امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او هغه به شاید طالبانو په دې قانع کړي چې موږ پاتې یو، خو په دې کې دا موضوع جدا ده. ولې اوس یوازې بل هیڅ نشته، فقط د امتیازګیري موضوع ده چې دواړو طرفه په یو شکل بل شکل فشارونه راوړي تر څو د مذاکراتو په میز کې او د میز سر خپل ټیم او خپل طرفو ته یو لاسته راوړنه ولري او نتیجه د لاسته راوړنې د افغان وژنه ده او افغان ولس وژل کېږي. دا یو حقیقت ده. دواړه طرفه کوشش دي چې څنګه یو طرف بل طرف بدنامه کړي او دا د افغانستان د ولس او د افغانانو خیر نه ده.
اساس صاحب ډیره زیاته مننه. مجاهد صاحب رابه شو یو بل عیني حالت ته مخکې پوښتنه وشوه چې دغه وژنو یوه ویره خپره کړې ده په خلکو کې، په کارکوونکو کې، په مدني فعالانو، په ژورنالیستانو کې. تاسو د نا حکومتي سیاستوال په توګه له دغه حالت نه، له دغه وژن نه څومره اغیزمن شوي یاست، څومره اندېښمن یاست؟
جنبشته محترم، د افغانستان هر وګړی هغه که په ټیټه سطحه کې وي او که په لوړه سطحه باندې وي، که سیاستمدار وي، حتی که عادي کارګر وي، د موجوده وزنه ډېر زیات ضروریږي او ټول د خپل مسؤلیت او د خپل ځان ساتنې احساس نه کوي او دا ډېر بد وضعیت ده. دې ته پکار ده چې اوس د افغانستان حکومت خپله او سره سره طالبان دواړه په ګډه باندې دغه ناوړه حالت افغانستان نور پای ته ورسوي او هغه د صلح پروسه چې شروع شوی ده هغه ته متوجي سي او په صداقت باندې هغه په وړاندې باندې بوزي. هغه موضوعات چې دی ټاکلي دي هغه د ملي منافع په چوکاټ کې دینيني د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دینيني یو بل سره ومني د شخصي منافعونه بالاتر د ګروهي منافعونه بالاتر هغوی د افغانستان د لوړو منافعو په چوکاټ کې ومني او دغه موجوده بد حالت ته چې هم په لوړه کچه باندې خلق ځورېږي هم په ټیټه کچه باندې ځورېږي هم اقتصادي حالت زموږ د رکود طرف ته روان ده هم تعلیمي حالت زموږ د سقوط طرف ته روان ده هم صحي حالت زموږ ډېر دربدر ده. بنا هم دواړو طرفونو ته پکار ده چې د افغانستان په همدغه ځورېدلي ملت باندې رحم وکوي د صلح پروسه مخ په وړاندې باندې بوزي او هغه چټک کی.
مجاهد صاحب پوښتنه لږه مخامخ وه ما مخکې وویل تاسو هغه وخت لیکم لا نه وه وصل شوی چې ژورنالیستان ډېر اندېښمن دي موږ سره چې غږېږي وایي نه پوهېږو چې څه به پېښېږي. تاسو مخامخ تاسو نه مې پوښتنه ده همدومره اندېښنه تاسو هم لرئ د سیاستوال په توګه تاسو صحتمن ساتونکي لرئ ژورنالیست بېوزله خو ساتونکی نه لري چې هغه تر دفتره ورسوي ستاسو اندېښنه او د دوی څومره توپیر لري؟
ته باور وکړه چې هېڅوک هم په امن نه دي هېڅوک هم ځان مسؤول نه محسوس کوي او دغه بدترین حالت ته خدای دې د افغانستان نه دغه حالت پورته کړي او په یو بل ملت باندې دې خدای پاک دغه حالت نه راولي.
ډیری دغه وژنې په اصطلاح د کابل په اصطلاح چسپکی یا د نخلیدونکو مقناطیسي بمونو باندې کیږي. فکر کوي سیاستوالو تاسو یا نورو د خپل کار بڼه کې یو څه بدلون راوستی چې مثلا زما په یاد دي مثلا بهرنیو ماسو کابل کې لاغ وختونو کې هم د خپل موټرونو لاندینې برخې په هندارو باندې کتلې چې چا خو بچی نه یور پورې نښلولې ماینو زینو کې نه درېدل موټر یوازې نه پریښود. ستاسو په چلند کې د دغه حادثو ته په پام سره دغه یو څه بدلون راغلی کنه؟
حتما هر ورځ چې د کور وځو په خپل ځان باندې فکر کوو په خپل موټر باندې فکر کوو کوشش کوو چې د آفت له ځای نه ځان وساتو او همچنان د افغانستان ټولو وګړو ته خصوصا هغه څوک چې له دې حالت نه لږه اسید پذیر دي لکه ژورنالیستان لکه سیاستوال هغوی باید ډېر زیات فکر وکړي او فکر نه یوازې دا چې د ځان ساتنې لپاره بلکې د ملت ساتنې لپاره فکر وکړي په مذاکراتو یا په مطبوعاتو کې داسې ژبه وکارول سي چې زړونو سره نږدې کړي نه داسې ژبه چې هغو باندې زړونو سره لرې سي او د افغانستان موجوده حالت نور هم بد کړي. جنبش حزب یو بل موضوع ته لږ اشاره وکړم. د موجوده حالت د سیاسي حل لپاره چې کوم مذاکرات روان دي په یو کې یو غټه نقصه دا موجوده ده چې یو حکم سالس اخ په دې کې وجود نه لري. کاش یو سالس اخ موجود وای اوس به په مذاکراتو په میز باندې چې کوم تعهدات رامنځته کیږي کوم موضوعات د بحث لپاره رامنځته کیږي هغه به هم په نظر کې نیولې ول دغه وضع په افغانستان کې به هم په نظر کې نیولې ول له دواړو اړخونو یا مختلفو اړخونو سره به تماس نیولې او هغه ته به ویلي چې دغه کار ته دغه سم کار نه ده او دا باید درست شي. دغه یو غټه نقصه د افغانستان د مذاکراتو په میز باندې موجوده ده چې یو دریم دغه سي بي طرفه آګه خبردار یو اړخ وجود نه لري چې دوه طرفونو سره هم رسته وکوي هم مستقیم خط ته راولي. نو خدای دې وکړي چې طرفین
تاسو وایئ چې یو درېمګړی هم په خبرو کې وي. البته دا هم دغه موضوع سره تړلې خبره ده ځکه که سوله وشي اور کم یا اور بند وشي دغه شان باندې کیږي. غواړم بیرته دغه وژنو اغیز ته راشم. د ژورنالیستانو د خوندیتابه مؤسسې وایي چې دې حالت خلک ژورنالیستان مجبور کړي چې ځان په خپله سانسور کړي. ډېر هغه شان چې پخوا یې ویلی شو اوس ونه وایي. په تېره بیا د ښځو ژورنالیستانو ونډه کمه شوې ده. ښایي دا هغه څه وي چې ځینې ډلې یې غواړي. تاسې دغسې یو شی لیدلی مثلا په خپرونو کې په د ژورنالیستانو په رپورټونو کې مو څه بدلون لیدلی؟
جنبش صاحب بلکس ما ژورنالیستان دی یو هغه دی چې هغه خپل ژبه د خیر او د صلح او د اصلاح لپاره کاروي الله دې په هر ځای کې وساتي یو هغه چې ژورنالیستان دی چې د تل لپاره خپل ژبه د اختلافات او د تشدید لپاره کاروي او خپل شخصي اغراض مخ پنولي خدای دې وکړي چې هغه ځانونه کنټرول کړي په هر حال باندې د بیان ازادي د اسلام یو اصل ده كلمة الحق عند سلطان جائر جهاد أكبر دي ظالم في مقابل كي دي حق كلمة ويل دا عظيم جهاد دا مجاهدين دي هغوي باخبال جهاد تا ادامة وركوي او كبا ديلا ركي شهيد همسي علاب ورتصوا وركي لكن هغا جورنالستان چه موزو وينو پدي تلویزونونو كي چه هغا روزمره کوشش دا چې څنګه د مذاکرات سلسله ماته سي څنګه یو طرف ډیر وټکول سي او بل ته ډیر امتیاز ورکړي څنګه د افغانستان د ملي منافعو نه بالا دي نورو د منافعو د پاره کار وکړي موږ ته هم پکار ده چې خپل ځانونه اصلاح کړو اصلاح داسې نه چې موږ د حق نه ځانونه خاموش کړو الساکت من الحق شیطان اخرس څوک چې د حق نه خاموش کیږي هغه بیا د یو خاموش شیطان دی نه جوړیږي نو موږ باید حق ووایو په داسې شکل باندې ووایو چې هغه د سولې طرف ته وي د روغې جوړې طرف ته وي نه داسې د جنګ طرف ته وي او یا د یو بل ټکولو دپاره وي
مجاهد صاحب تاسو وویل چې خبریالان دوه ډوله دي په هر صورت خبریال وظیفه دا ده چې اطلاع ورسوي البته اخیستنې به ترې جلا جلا وي زما پوښتنه دا وه چې بدلون پکې راغلی او که نه نو وخت لږ دی یوه وروستۍ پوښتنه هم له تاسې نه کوم نور میلمنو لیکې هغوی را سره په لیکه نشته نو مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول وکړه خو دلته په بل ترتیب کوم اتیایمو کلونو کې چې روسان دلته نوي راغلل نو جهادي ډلو هم دغسې یو تکتیک پیل کړ په کابل کې په کندهار کې په نورو لویو ښارونو کې د ورځې په کورونه چې به مامورین وتل دولتي کارکوونکي محصلین استادان حتی روحانیون دا به په نښه کول وژل به خو دغه څپه یو څه وخت وروسته بیا سړه شوه او له منځه ولاړه څه پېښ شو ماته په یاد نه دي که تاسو ته په یاد دي راته ووایي اټکل هم څه دی چې دغه حالت دغه اوس چې روان دی په افغان ښارونو کې دا ښایي څومره دوام وکړي او څه وخت له منځه ولاړ شي
جنبه صاحب هر چېرته سي سم سمکی را ځي روغ جوړه را ځي ارامي را ځي سکون را ځي شریر عناصر غواړي چې هغه ښه حالت بد حالت باندې بدل کړي او هغه ته ادامه ورکړي په هغه وخت کې یو لړ تخریبي عناصر وو چې غوښتل یې چې د نظام تخریب وکوي یا د صلح د روغ جوړ تخریب وکوي نن به هم داسې عناصر پیدا کیږي په دې شک نشته چې انسانان د الله په وړاندې په دوه ډلې باندې ویشل شوي دي یو یې نیک دی یو یې بد دی نیک انسانان به نیک کارونه کوي بد به بد کارونه کوي راځئ چې په ګډه سره د بدو په مقابل کې ودریزو او داسې یو فرصت یو ته په لاس ورنکړو چې نور دغه حالت چې د کېدو په حالت باندې روان ده د روغې جوړې په طرف باندې روان ده د صلح په طرف باندې روان ده دغه حالت رانه خراب کړي موږ باید ډېر آګاه اوسېږو ټول اطراف ته
مشخص ځواب راکړي فکر اټکلم څه دی زر د حالت د منځه ځي که وژنې به لا هم روانې وي
زه خوش باوره یم دغه مذاکرات چې په کوم لیول باندې روان دي دا به ان شاء الله تعالی ډیر زر نتیجه ورکوي او ډیر زر په افغانستان کې د سیو حالت راځي چې د افغانستان خلک به د حالت نه خوشاله سي د ویرې د حالت نه بوزي د غربت او د فقر د حالت نه بوزي د غنا او د ښه حالت په طرف باندې روان سي
ډیر زیاته مننه عبدالحکیم مجاهد صاحب تاسو په د نورو دندو تر څنګ یو مهال د طالبانو په واکمنۍ کې په ملګرو ملتو کې ډیپلومات وی تاسو ته او دغه راز الیاس وحدت ته چې په خوا د پکتیکا والی وو او خالد اسد ته چې په پولیسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استاد وو خبرونه کې را سره ګډون کړی وو دوی ټولو ته کور ودانه وایم اوریدونکو ته مننه وایم چې ګډون یې وکړ یا برخه واخیسته یا واورېده او دغه راز خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف هم ستایم چې د خبرونه له تخنیکی پلوه چمتو کړ د ازادۍ چپو کې د خبرونه البته په همدې موضوع باندې لږ وروسته له ظریف نظر سره په دری ژبه دوام کوي زه داوود جنبشم د یوې سندرې په وړاندې کولو تاسو ټول په خدای سپارم هر چیرې چې یاست نیکمرغه وختونه ولرئ
غرغرو ده شور نادی خبر بس رو لمبود غرغرودا شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر بس رو لمبود د غرغرودا شور نادی خبر بس رو لمبود بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر درو شور نادی خبر سولم بو ساعت